ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಖಬರನ್ನು ಲಂಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಫರಿಬಾ ಸಾಹಿರ್ ಅವರು.
د هلمند چارواکي وای د بهرنۍ ځوکونو په هوایي بریټ کې شپاړس پولیس وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د ورکول شوي کوردیناتو سیمې ته تر الوتکې وړاندې پولیس رسېدلی دي او په غلط فهمۍ کې پر پوستې بریټ شوی دی او مرګ ژوبله یې وشتې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر اتسواته زون قمندانۍ وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د ستر ګروپانو په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د بندېدو هرکلی وکړ. فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی دا فشارونه لا نور هم ډېر سي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله او امنیت ډاډمن سي. د افغانستان د روبوټ جوړونکو نجونو ډله نن کابل ته ورسېده. یو شمېر حکومتي چارواکو او عامو خلکو د دغو نجونو د راتګ تود هرکلی وکړ. دغو نجونو په واشنګټن کې د روبوټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخیستله او توانېدلې د نقرې مډال ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له نویو جدي عواقبو سره به مخامخ سي که چیرې ټول امریکایي اتباع له خپلو زندانونو خوشي نه کړي. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی دی، خو د پوځي چارواکي ویل دا پریکړه د روسیې د رضایت لپاره نه ده سوې. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي فکر نه کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مؤسس ابوبکر البغدادي وشل شوی وي. څو ورځې مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی، خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی.
زهرو کاروان کله تر بابا ولسوالی هر اوسیدونکو کې کوکنارو کری او یا د نشئی موادو قاچاق وکړي نو د ولک افغانۍ نقدي جریمه به ورکوي او بیا به حکومت تسپارل کیږي. د کابل په پولیسوخته سیمه کې په نشئی توکو یو شمېر روغ دي کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشئی توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي یو شمېر معتادینې وژلې دي. السلام علیکم، حمید مومن یم د زهرو د کاروان د یوې بلې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا او د خپرونې د نورو مطالبو له پیژندګلوۍ مخکې راځئ له حدیث پردیس نه واورو چې په تېره یوه اونۍ کې کومې مهمې پېښې رامنځته شوې دي.
د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شیندن، ادرسکن او کشکی روبات سنگی ولسوالیو کې د نامنیو له خبرېدو سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی. ښاغلی دقیق زیاته کړه طالبانو خلکو ته د کوکنارو د کښت په بدل کې مخکې پیسې ورکړي او پر کښت سربیره دا سیمې د مخدره موادو د قاچاق په مرکزونو بدلی شوې دي. اوس مهال د نیمروز، بادغیس، فراه، بدخشان او هلمند ولایتونو څخه مخدره مواد د ولسوالیو ته راوړل کیږي او بیا له دې ځایه له هیواده بهر قاچاقیږي. د کابل په هوایي ډګر کې شپږ تنه هند ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل نړیوال هوایي ډګر له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو قمندان نظام الدین بهاوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو ډله قاچاق وړونکي چې درې کسان ول د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 2133 کیلوګرامه هیروین چې په نسونو کې ځای پر ځای کړي وو هند ته ولېږدوي. د بهاوی پوینا دوی مډاله چې درې کسان ولو د دوشنبه په ورځ د 2501 ګرام هیروین د خلیل لارې نسته تیر کړی ول او غوښتل چې هندستان ته قاچاق کړي په کابل هوایي ډګر کې ونیول شول. او له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت پولیسو دوه تنه چې غوښتلې 40 کیلوګرامه تریاک کابل ته قاچاق کړي ونیول. له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت وین مهدی کاظمی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو دوه تنه د مخدره موادو قاچاق وړونکي له 40 کیلوګرامه تریاک سره په داسې حال کې د کابل د ارغندې په دروازه کې ونیولي چې غوښتلې په سرهشه موټر کې ځای پر ځای کړي مخدره مواد کابل ته انتقال کړي. د ښاغلي کاظمی په وینا د قاچاق په نیول شوی کسانې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلې دي.
له حدیث پردیس نه په مننه تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ سپه 12 شپږنوي او اف ام 3.15 اوري. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملي بسیج اونۍ پای ته رسیدلې او د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت پایلې مثبتې بولې. د کابل په پولیسوخته سیمه کې ځینې معتادین ادعا کوي چې د نشي توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي د دوی ځینې ملګري وژلې دي. په قندهار کې د کوکتارو د اړولو پر کمپاین $2 میلیونه لګول شوي خو پایلې د پخوا په څیر چندانې نه دي، دا ځکه چې د کوکنارو کښت لا زیات شوی دی. د ځینو نورو مهمو راپورونو تر څنګ د خپرونې د پای په شیبو کې بیا هم درته یوه په زړه پورې او له پنده ډکه ډرامه لرو. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو مو ملګرتیا وکړو. اوس هم راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په ملي بسیج اونۍ کې خلکو ته د مخدره موادو د امنیتي ګواښونو او اقتصادي زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي بسیج د 19 پروګرام د ناستو په ترڅ کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ په دې برخه کې د هغوی ملاتړ هم جلب کړی دی. خو د مشرانو جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون د دې ترڅنګ چې د درې ابتکار هرکلی کوي خو وایي چې دا اونۍ باید کلیوالو سیمو ته وغځېږي، ځکه هلته د مخدره موادو بوټي کرل کېږي او بیا له هغه ځایه نورو سیمو ته قاچاق کېږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي بسیج په اونۍ کې عامه پوهاوي ته زیاته پاملرنه کړې ده. دوی وایي دا کار یې د دې لپاره کړی چې د نشي توکو زیان تر ډېر حده د افغانستان خلکو ته متوجه دي. د ملي بسیج پروګرام د نورو وزارتونو او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د 14 ولایتي ریاستونو په مرسته د سرطان میاشتې له 13 نیټې څخه پیل او د همدې میاشتې په 15 نیټه پای ته ورسېد. د دې کمپاین په بهیر کې خلکو ته د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشیار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اوو ورځو کې هڅه سوي چې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او له دې سره تړلي امنیتي تهدیدونو او اقتصادي زیانونو په اړه خلکو ته ضروري پوهاوی ورکړل شي.
دې زیاته پاملرنه شوې چې موږ خلک متوجه کړو چې د مخدره موادو زیانونه لومړی خپله د افغانستان خلکو ته متوجه دي. مخدره موادو ته اسانه لاسرسی او د مخدره موادو عواید د ناامنۍ ستر عوامل دي. د دې برعکس چې خلک فکر کوي د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان اقتصاد ته ستر زیان اړولی دی.
د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش تیره اونۍ د یکشنبې په ورځ د مخدره موادو سره د مبارزې د ملي بسیج اونۍ په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل مخدره موادو د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړی دی. د ده په وینا مخدره مواد د تپل شوې جګړې او توریزم مالی سرچینه ده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مخدره مواد یوه سیمه ییزه ستونزه ګڼي. د دې وزارت ویاند وایي په افغانستان کې دننه د مخدره موادو د کښت تقاضا کمه شوې، خو دا مواد په سلو کې اتنوي د مافیایي ډلو لخوا د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. د مخدره موادو سره د مبارزې معنیات ویان مهدي کاظمي د مخدره موادو د کښت مخنیوي او قاچاقونکو نیولو په برخه کې د خلکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې د خلکو د عامه پوهاوي په نتیجه کې په کال کې په سلګونو واړه او لوی قاچاقونکي نیول کیږي.
د ملي بسیج په اونۍ کې د نیول شوي قاچاقونکو کچه دوه برابره لوړه وه. مخ په کال کې د 119 موبایل شمیرې په مرسته سلګونه قاچاقونکي نیولي دي. دا په حقیقت کې له مخدره موادو سره د مبارزې له پولیسو سره د خلکو د مرستې او باور معنا لري.
په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون دا مهال له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د مخدره موادو د قانون پر تعدیل کار کوي. د دې کمیسیون یو غړي محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موږ دوی صدا غوښتنه ده چې باید ولایتونه چې مواد مخدر کرکیږي او ډیر زیان یې زموږ هغه بزګر ورونه چې هلته مواد مخدر هلته کرل کیږي یا زموږ هغه ځوانان د ناروا کښت باندې اخته شي. په راتلونکي جلسې لرو او پر دې به موږ تاکید کړو چې هغه ولایتونه کې چې مواد مخدر کرل کیږي دغه ډیره د پروسه د هغې خوا ته انتقال شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د مشرانو جرګې غړي محمد هاشم ملک وزیر د کوکنارو د کښت او استعمال د مخنیوي لپاره په هغو سیمو کې د عامه پوهاوي پر پروګرامونو ټینګار کوي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو په راپور کې واورېدل چې چارواکي له دغه ورځني کمپاین نه راضي دي، خو دا چې کتونکي ورته څه نظر لري، زموږ همکار مرسلین ارسلا له اشرف ناصری سره مرکه کړې او په سر کې ورنه درې کمپاین د موثریت په اړه پوښتنه کړې چې هغه ورته په ځواب کې داسې وویل:
یو افغان په توګه باندې دغه کمپاین په اجتماعي لحاظ باندې د خلکو د اذهانو د تنویر دپاره یو نیک اقدام بولم، ولې باید د حل لاره نه بولم. د نشه یي توکو مبارزه عملي اقداماتو ته ضرورت لري. د دې عامل باید پیدا کړو چې په افغانستان کې دهقان ولې دې ته مجبور شوی ده چې هغه کوکنار کړي. یو عامل خو ښکاره ده چې هغه ناامني ده، او بل نشه یي توکو مافیا ده چې هغه له دې نه دهقان ته ګټه نه رسیږي، ولې مافیا ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
ناصر صاحب، دا کمپاین ډېر په ښارونو متمرکز و، تاثیرات تاسو څه بولئ؟ ځکه کښ ډېر په ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې نام نو سیمو کې کېږي او قاچاق هم له هماغه ځي نسي.
بدبختانه په دغه لار باندې چې موږ روان یو، زه فکر کوم دغه لار د کامیابۍ نه ده. بهترینه لار یې دا ده چې دولت کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي، نه دا چې موږ کوکنار یوې حاصل ته ورسیږي او بیا موږ د هغوی د له منځه وړلو کمپاینونه چلوو.
بلې ناصر صاحب، د دې لپاره چې دغه د آگاهي عامه یا د عامه پوهاوي مرحله ډیره موثره وي، ستاسو وړاندیزونه څه دي چې باید څه ډول دغه د عامه پوهاوي پروسه په لاره واچول شي؟
ټولو نه مهمه مسله دا ده چې موږ د منبر نه کار واخلو. علما دې ته وهڅوو چې هغوی خلق دې ته د اسلام د مبین دین له نظر نه دې ته متوجه کړي چې د کوکنارو کښت، کرونده، قاچاق، استعمال او د هغوی تجارت ناروا کار ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل په پولیسو خسته سیمه کې په نشه یي توکو روک دی او شمیر کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشه یي توکو پلورونکو چې په وسلو هم سمبال دي او شمیر معتادین وژلي دي. دوی د معتادینو د وضعیت په اړه دردونکي قصې هم لري. د دې ځای معتادین وایي چې د مخدره موادو خرڅونکي له وسلو سره دې ځای ته آزاد تګ راتګ کوي او پولیس مخنیوي نشي کولی. د کابل امنیت قوماندانۍ که څه هم په پولیسو خطه سیمه کې د مشکوکو وسله والو کسانو تګ راتګ نه مني، خو وایي چې د ځینو معتادینو د وسله وال کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او د هغوی د نیولو لپاره به اقدام وکړي. په دې اړه عبادالله حنانزي راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
پولیسو خطه سیمه چې د سلګونو معتادینو د اوسېدلو ځای دی، په ظاهره آرام ښکاري، خو یو شمیر معتادین د خپلو ملګرو د وژلو دردونکي کیسې لري چې د دوی په وینا په وسلو سنبال د مخدره موادو د خرڅونکو لخوا ترسره شوي دي. د معتادینو د وژلو او هغوی ته د لاسي بم اچولو په اړه د خپرو شویو خبرونو څخه وروسته چې یو شمیر معتادین یې مړه او ټپیان کړل، پولیسو خطه ته ولاړم. کله چې مې وغوښتل پلته لاندې ورسم، یو شمیر معتادینو په قهرجنو سترګو راته کتل. هغوی نه غوښتل چې د دې ډول پیښو په اړه خبرې وکړي. دوی له دې څخه ویرېدل چې په دې اړه خبرې کول د دوی د مړینې لامل ګرځي. بلاخره یو اسکلن فرید چې له 50 کلونو راهیسې له خپل وړوکي ورور سره په نشر وې دی سوی، دې ته تیار سو چې په دې اړه را سره خبرې وکړي. هغه وایي څو ځله مې تر پله لاندې د معتادینو وژل په خپلو سترګو لیدلي چې د مخدره موادو خرڅونکو په مرمیو ویشتلي دي.
جوړ خلک راځي او معتادین په مرمیو ولي او یا په چاقوګانو باندې وهي. هغه ورځې هم اته کسه معتادین په چاقوګانو ووهل، هیڅوک یې هم په کیسه کې نسول. دا کسان مخدره مواد خرڅوي، عمده فروشان دي. دوی راځي او معتادینو ته نشه یي مواد ورکوي. څوک چې پیسې نه لري نو هغه وژني.
څه موده مخکې د پولیسو خطه سیمې شاوخوا اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال کسان چې په ښکاره مخدره مواد خرڅوي تر پله لاندې آزاد تګ راتګ کوي او کله ناکله په شاوخوا سیمه کې غلاوې او قتلونه هم کوي. تیره اونۍ تر پولیسو خطه لاندې چاودنه وسوه چې څلور کسان یې ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ او یو شمیر معتادینو په وینا دا چاودنه د لاسي بم له امله وه. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بشیر مجاهد کسان تر پولیسو وخته لاندې د مشکوکو وسلوالو کسانو موجودیت نه مني، خو زیاتوي چې د یو شمیر معتادینو د وسلوال کېدلو په برخه کې یې معلومات ترلاسه کړي او د هغوی د نیولو په لټه کې دي.
موږ معلومات ترلاسه کړل چې شاید تر پله لاندې یو شمیر وسلوال موجود وي. موږ په دې برخه کې اقدامات کړي او هغه یو نفر مو هم نیولی چې مخکې یو تم ټپي کړی و. خو دا چې څوک یې لاسي بمونه ولري او وسلوال کسان دې ځای ته تګ راتګ ولري، په دې برخه کې اطلاعات نشته.
خو یوازې وژنې نه دي چې د پولیسو خته معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کړي دي، بلکې د بېلابېلو ناروغیو موجودیت، د مخدره موادو نه رسېدل او لوږه هغه عوامل دي چې د دې ځای د اوسېدونکو او معتادینو په وینا د ورځې له یو څخه تر دریو کسانو پورې معتادین وژني. 45 کلن فاروق چې له 45 کلونو راهیسې معتاد دی وایي
د شپې تر دریو کسانو پورې د خمار په حالت کې د لوږې او ځای د نشتوالي له امله مري. همداد وایي لتونې دي چې خواران مړه کېږي.
څرنګه چې د مړه شویو او بې وارثه معتادینو د جسدونو راټولول د کابل ښاروالۍ مسؤلیت دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر واخلو، خو په دې هڅه کې بریالي نه شو. له بله پلوه د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت سیار یا ګرځنده ټیمونه هره ورځ معتادینو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر څو د ساري ناروغیو د خپرېدلو مخه ونیول سي. د عامې روغتیا وزارت د کاهش تقاضا د ملي پروګرام رئیس شاپور یوسف وایي
مونږ آوتریچ ټیمونه لرو، ساحوي ټیمونه لرو، مونږ هغوی لیږو معتادینو ته، هغوی ته د عامې آګاهي خدمات لرو. مخدره مواد چې هغوی استعمالوي هغه مواد یې لګوو، بیا تداوي ته یې آماده کوو. هغوی ته د سرنج د عرضه کولو خدمات د عامې روغتیا وزارت لخوا کیږي.
دا د زرګونو معتادو ځوانانو د ژوند بیلګه ده چې په کابل کې په دې ورځو کې پر سړکونو، د سړکونو پر څنډو، پارکونو او هوټلونو په شاوخوا کې د مرګ انتظار کوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي لکه څنګه چې لازمه ده د معتادینو ستونزو ته هغسې پاملرنه نه ده سوې. د دوی په باور په هر ځای کې د معتادینو لیدل یوه معمولي خبره ګرځېدلې. له همدې امله د ورځې په زرګونو کسان د پولیسو خته څنګ ته تیریږي، خو تر پله لاندې په نشو روږدو کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي، ځکه چې د ډیری خلکو په باور دوی اوس تر پله لاندې په چټلویو بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو ختیځ ولایت ننګرهار ته په دور بابا ولسوالۍ کې د نشه یي توکو پر کښت او قاچاق ناغه ایښودل شوې ده. د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل که د دور بابا ولسوالۍ هر اوسېدونکي کوکنارو کړي او یا د نشه یي توکو قاچاق وکړي، نو د قومي پریکړې له مخې به جرګې ته 2 لک افغانۍ نقدي جریمه ورکوي او تر هغه وروسته به حکومت ته سپارل کېږي. د ننګرهار ولایت مقام د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې دا ډول پریکړې د قانون په عملي کولو کې له حکومت سره مرسته کوي او باید نور قومونه هم ورته پریکړې وکړي. په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینوارې دا راپور چمتو کړی دی.
په ننګرهار کې د دور بابا ولسوالۍ ولسونو د قومي پریکړې له مخې په دې ولسوالۍ کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق باندې بندیز لګولی. د دور بابا ولسوالۍ قومي مشر ملک کوتر خان ازادي راډیو ته وویل د تیرو 10 کالو راهیسې دوی په خپلې ولسوالۍ کې هر هغه کړنه چې د قانون خلاف د قومي تړو له مخې پرې ناغه لګولې. دی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې میشت شنوارو قوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت او یا هم قاچاق وکړ، د قومي جریمې تر څنګ به د قانون منګولو ته هم سپارل کېږي.
او هغه داسې تړون کړی دی چې موږ چون دی چې دلته ستاکو لارو کړلو هم 2 لک روپۍ به ترې اخلو او سړی به چکن دی قانون منګولو ته سپارو. یو بیا چکن دی موږ دا خبره کړې ده چې قاچاقو پورې څوک ګیر شو هغه چون دی هغه باندې موږ 2 لک روپۍ ناغه یي او نور به چون دی قانون منګولو ته سپارو، ځکه چې هغه کسې به بیا قانوني سپینګیري او دا بیا چون دی نه سپارو څه نه درومي هله به څوک پوښتنه کا.
نوموړی وایي دغه ډول قومي پریکړې کولی شي چې په ټول هیواد کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق بند کړي. دی وایي د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته شوې چې خلک د دغسې قومي پریکړو خلاف عمل نشي کولی.
نو قومي فیصلې خو داسې فیصلې دي چې هغه په هېڅکله بیا هغه نه ماتېږي چې قومي تړون او قومي فیصله څوک وکړه، نو هغه بیا په یو وخت چې کومه هغه بیان ماتهونتي ځکه چې هغه کمی پیسېلې د کام په دستور او پاناناتو باندې خلاصې شوی او هغه چې موږ خپل باندې په دې وطن کې څنګه خپل لارې د شنواري مثال په هغه شنوارو په لارو باندې هغه خبرې بیا هیڅ کوم مداخله نشي کړی.
د ننګرهار ولایت ادارې هم د دور بابا ولسوالۍ د قومي پریکړې هرکلی کړی. د ولایت وینا تولغ ګڼې وایي دغه ډول پریکړې ولایت ادارې سره ډېره همکاري کولی شي.
دغه پریکړه د ولایت مقام سره یو ډول همکاري د ولایت ادارې سره زموږ هیله ده چې د ننګرهار په ټولو سیمو کې ولسونه د پخوا په څیر د قومي پریکړو له مخې له امنیتي منصبونو سره همکاري وکړي.
اوس مهال د ننګرهار په لورو نامنو سیمو کې په پراخه کچه د کوکنارو کښت ترسره کیږي چې د کتونکو په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې دغه ډول قومي تړۍ په نورو ولسوالیو کې هم عملي شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو د ازادي راډیو څخه د زهرو د کاروان اونې زه خبرونه اورئ چې په منځنۍ صفه 1290 او FM 3.15 خپرېږي. د لوګر ولایت عبدالحکیم یو له هغو کسانو څخه دی چې تر نشې مخکې د خیاطې دکان، دوه موټرې او کورنۍ درلودل، خو اوس یوازې یو کور ورپاتې دی چې د کورنۍ غړي پکې ژوند کوي. دا چې عبدالحکیم څنګه د نشې ښکار شو دا بل د څخه واورو.
تقریبا زه 1/4 کلن یم، 12 پاس کړی یم، په دوه درې ژبو باندې خبرې کوی شم. ما یو شریکو په دکان کې دین دغه نشې کوله، زه د دوی پسې هغه شوی یم چې دا نشې پرېږدي. نو یو ورځ راته وویل چې والله دغه شی را سره پاتې ده، ډېر کم ده، دغه وښمه نور نه وښمې. ما لکه چیرې مر دی که نه، دغه شی زه هم در سره وښمه چې باقي مانه ته ونه وښې. نو سبا چې وشو که نه، بیا چې وم لیدل که نه چې ده سره بیا شی پروت ده. ما له ولکه څنګه حساب ده، وایي والله دغه شی ده. ما لکه بیا مر دی که نه، دا هم در سره زه وښمه. دغسې په دغه حساب باندې روزانه ګله زه خپله نشې شومه. نشینه مخکې چې کومه ژوند ما و هغه ډیر ښه وه. موټر مې درلودو، کور مې درلودو، هر شی را سره و، دکان مې درلودو. چې کله په دغه نشه باندې زه اوښتی یم که نه، نو دا غون شیان رانه تللی ده، د اعتبار سپر شوی ده، نور شیان ته خو پرېږده. خو دا نشه شروع کوي که نه، د کاره پاتې کېږي، دا مجبوره کېږي چې د یو اخوانه پیسې پیدا کړي ځان ته. نو په اوله کې دا غلام لا خو نه راتلله مونږ ته. موټر مې خرڅ کړو، مجبور وم، سړی قرضدار کېږي، قرضدار ورپسې راځي، ځکه چې بیا به نشي، باید یو شی د لاسه ورکړي. ورو ورو دې نه قرض واخله، هغه نه قرض واخله. نو مجبور شوم چې هغه کور خرڅ کړم. اوس یوه کور مې پاتې ده چې خپله پکې ژوند کوم. هغه داسې حالت دی چې ته خپل هیڅ شی باندې نه پوهېږي که چې کومه ته فکرونه کوي هغه څه پرې. دا صرف خپل ځان دپاره فکر کوي او دې دپاره فکر کوي چې تا له کومه خوانه پیدا کړم چې دغه نشه وکړمه زه. هر وخت په غم تیریږي، خوشحالي بیخي پکې نشته. دی نه کولی دا غم ده چې بیابېږي، درد در باندې راځي، خماری در باندې راځي، اوښکې در باندې راځي، لکه داسې شیما حوصله نه لري چې یو کار وکړي. او چې کله نشه وشي که نه، دا به غمي چې کور ته لاړ شم خلک را باندې پوهېږي چې باید بیا به نشم. دغه غون غم ده که نه. یو زوی مې ده، اوس د خیاطانو شاګرد ده، هملته کار کوي. دی یو ورځ په جوړا شو راته وایي پلاره، ته نن ایما استاد پوښتنه وکړه چې ولا ډېر وشرمېدم آخر تر کومه پورې پلاره، تو خدای پرېږده. دا زوی مې راته په جوړا شوله. ما خپل ژوند ته چې وکتل که نه، چې په دغه نشو باندې نور مخکې نه ځي، ځکه دغه شپخانې ته راغللم چې صحتیاب شم، بیرته لاړ شم خپل د فامیل په سر باندې. درې زامن مې ده، نه هم سم کې سبق وایي، نو دا غون رانه تللی ده. مدیریت بیخي نه لرم، زه حاکمیت نه لرم. موږ خلی زمان خان کې ژوند کوو، او زه 16 تقریبا وه ته ساکیان دي. نو ولې دا حامر داوزی نه پوهېږي، کارمند جنایي نه پوهېږي؟ حتما پوهېږي. نو دوی چې هلته قسم خوري چې موږ دغه ملک دپاره خدمت کوو، نو دغه خلکو ته ما پیغام ده چې خدای ته وګوري، یو ورځ نه یو ورځ تاسو هم کورنۍ په دغه شی کې اوړي. نو هغه ورځ ته فکر وکړئ، څوک چې په دغه نشو باندې اوښتی ده که نه، یو وارې دې کور ته ننوځي، وګوره چې دوی څه حالات لري که نه.
دا ازادي راډیو محترم اوریدونکو، دا د خبرونې روسي شیبو تر اورسېدو او لجمنه سره سم د اونۍ ډرامه خبرېدو ته چمتو ده. فرید یو پوډر رضوان دی چې له لسو کلونو راهیسې د خپلې میرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. د دوه ورځې مخکې د ملالۍ لاس ور مات کړ. د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغی چې د دې ستونزې یو حل راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
Oh, yeah. کار څنګه شو؟ د فرید د پلار سره د خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې وسره وکړي.
نو څنګه شو پلاره، څه یې ویل؟
لوري، خو سر د ډېر بې پروا سړی دی، پلار څه خبر دی، خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پېښ شوی نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی د پوډري دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه لرمه، په قهر شو، لرګی راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړه.
ما هم ورته دغه خبره وکړه، دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلي به دی و چې هو بدمرغه، څه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مشاله هر څه به سم شي.
پلاره، زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولای، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه، عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مشاله لورې، دې شره دې خلاص کوم، نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډېر سرتنبه سړی دی، د هېچا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به اوسوزم. ما پلاره، همداسې ده که نه؟ ته هم دا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې، د دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډري او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی، سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دي اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښوي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه درسره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځی راځی، دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډري دی، د هېڅ ګټې وټې نه دی، زه په شپو شپو وږې تږې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډري یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شوم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې په شپو شپو وږې او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضی صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی، ته وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی، هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضی صاحب، ژبه یې را سره وهله، وینې طلاق راکړه، بس ما تم درد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضی صاحب، دا ډېر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب، تاسو وایئ.
هلکه، ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضی صاحب، تنګوي مې، کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې، کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږې یم. بس زمام زړه ورته تنګ شو. قاضی صاحب، کتان د ما عمره تنګي والله چې په ناسان سره په لرګي ووهي.
قاضی صاحب، زه م انسانه یمه. دادی، تا یې خپله خبرې واورېدي، په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ
شئ.
ما د دواړو خواوو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی.
هو قاضی صاحب بالکل همداسې ده.
نو د دې اسناد او شواهد پر اړه کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاق کړي.